ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಶುರುರಸ್ ಕಾಲ್ ದುಷ್ಟಮ್ ದ ಜುಲೈ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಶಲಮನಿ ಥದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ಪದೇ ಯೋ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಕಿ ದರ್ತದ ಮಾವಶ್ ಚಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ ಕಲಿ ವಾಯನ್ ಅವ ಅವಲ್ ತಾಸು ಕಾಮರಾಗರ್ ಸಮಾದ ಉಸ್ ವಕ್ತ ತಾಜಾ ಮಹಿಮ ಖಬರುನ ಸಟಕುತ
ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆ ದ ರುಪೆ ದ ಕಮಿದು ಲಡೈ ದವಾಮ ಲರಿ ಅವ ದ ಡಾಲರ್ ಪ ಮುಕಾಬಿಲ್ ಕೆ ದ ರುಪೆ ತಾರೀಖಿ ಕಮಿ ದ್ವ ಸವ ಪಿಂಜೀಶ್ ರುಪೆ ತರಾಖ ಕತ ಶವೆ ಪರುನ್ ಪಮೀರ್ ಅಲಿ ಸಿಮಾ ಕೆ ತನ್ಕಿಜ್ವಾನ್ ಫಹದಫಿ ಬ್ರಿತ್ ಯೋಯಲ್ ಶವೆ ಅವ ಬ್ಯಾ ದ ಹಗ ದ್ವಾಲ ವರ್ಗಲೆ ದ ಬನು ಸಿಮಿ ಒಬಲ್ ಜ್ವಾನ್ ಸಮಿಯುಲ್ಲಾ ಫಹದಫಿ ಬ್ರಿತ್ ಕಿ ವಯಲ್ ಶವೆ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ದ ದ್ವಾಣು ಮುಕದ್ಮೆ ದ ನಮಾಲೂಮ ಕಸಾನು ಪದ ದರ್ಜ್ ಕಡಿ ದಿ ملګرو ملتونا په خپل تازه رپورت کې اوایي په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته القاعده پیاوړي شوې او ښکاري چې دا ډله یو ځل بیا د نړۍ لپاره یو خطرناک ترهګر ډله جوړې دي شي او وقفه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاد ولی یوناما ویلي د 2020 کال د اگست میاشتې لنیمایي نه د 2020 کال د جون تر 15 نیټې په دغه هواد کې 2000 یو سل شپږ ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده انٹر بینک مارکیٹ کے د روپے د کمیدو لڑائی پدا سے حال کے دوام لری او د ڈالر پر مقابلہ کی د روپے تاریخی کمی 250 تراخ کا تشوی چې د خزانه وفاقی وزیر مفتا اسماعیل د روپے پر زخت کے د ریکارڈ کمی علت سیاسی بے ثباتی بلل دا په اسلام آباد کے د مطبوعات سره خبرو کې د خزانه وزیر ویلی د روپے پر ارزښت کې کمی پکار نه و خو په راتلونکو روزو کې سیاسي وضعیت خکېدو په نتیجه کې په روپے کې استحکام لیدل کېدی شي دوی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې وفاقي حکومت په خپله موده پوره کوي د تحریک انصاف مشر عمران خان چې د وخت څخه وړاندې ټاکنو د غوښتلو لپاره یې د پراخو احتجاجونو مشري کوله خپل غوښتنه یې وروسته له هغې بیا تکرار کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب کامیابی ترلاسه کړې البته تیره ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکي د ائتلافي ګوندونو په غونډه کې د عمران خان دغه غوښتنه رد کړې شوې ریلوی وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د غونډې وروسته یو خبري غونډې ته ویلي دا حکومت به خپل عیني موده پوره کوي او دا چې دا وخت د انتخاباتو پړه باید له هڅو څخه ډډه وشي په هیواد کې قومي اسمبلی کال 2020 په اګست کې خپل 15 کلنه موده پای ته رسیدو وروسته ټول ټاکنې ترسره کېدی شي د واکمن اتحاد لخوا د ټاکنو نه کولو د اعلان وروسته امکان څرګندېږي چې عمران خان یو ځل بیا سړکونو ته راوتی شي چې د هیواد سیاسي بحران ته وده ورکولی شي ځکه چې دا د ګرانې لوړېدو او د بهرنیو ذخیرو د کمیدو سره مبارزه کوي نو په داسې حالاتو کې څېړونکي د پاکستان اقتصاد ته نور هم زیان رسېدو ویره لري د پاکستان ائتلافي حکومت تیره اونۍ د نړیوال مالیاتي فنډ IMF سره د 1.5 بلیون ډالرو پور ترلاسه کولو لوزنامه سرته رسیدلې او تمه لري چې د خپل بیل اوټ پیکج د منظورې وروسته پاکستان دپاره د ملګرو هیوادونو څخه هم د شاوخوا 40 ارب ډالرو پور ترلاسه کولو ته لاره سمېدی شي پرون په میر علی سیمه کې یو تنکی ځوان په هدفي برید کې وژل شوی او بیا د هغه دواله ورغلې د بنو سیمې یو بل ځوان سمیع الله په هدفي برید کې وژل شوی دی پولیسو د دواړو مقدمې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړې دي بلورتا په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا تازه پیښې په داسې حال کې شوې چې تیره اونۍ د شمالي وزیرستان میر علی سیمه کې د جمعیت اسلام فی ګوند مشرانو د وژنې په ضد احتجاجي پړلت نن په 3 ورځ دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کیږي دا پړلت وروسته له هغې پیل کړې شوې چې د زیارت پر ورځ د ګوند دوه ځایي مشران قاري سمیع الدین او مولانا نعمان میر علی سیمه کې په هدفي برید کې وژل شوي وو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې اوازې روانه د جولای په میاشت کې تر دې مهاله 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي په شمالي وزیرستان کې د یوت آف وزیرستان په نوم تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ دعوه کوي چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته تر اوسه پورې نږدې 470 کسان په هدفي وژنو کې په نښه کړي شوي دي هنلی پاسپورت انډیکس د کال 2020 په خپل نوې درجه بندۍ کې د پاکستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ بدترین پاسپورت ګرځولی دی هنلی انډیکس یو کال مخکې هم د پاکستان پاسپورت د نړۍ 3 بدترین پاسپورت ګرځولی وو خو له دې را پدې خوا د پاکستان په خپل درجه بندۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی د نوې درجه بندۍ تر مخه د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې د نړۍ 2 دیرش ځایونو ته رسائی لري د پاکستان حکومت د نوې درجه بندۍ ته خپل عکس العمل نه دی ښودلی خو د نړیوالو چارو څېړونکي وایي د پاکستان د پاسپورت دا نوې درجه بندۍ د هیواد د اقتصادي سیاسي او د ترهګرۍ ضد د دوه مخیزو تګلارو عکاسي کوي د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په استخباراتي رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې القاعده ته نور ازادي ترلاسه شوه او د القاعده مشران په اسانه سره د اړوند نورو تنظیمونو غړو او پلویانو سره ویني او د داعش یا داعش خراسان په مقابله کې ځان ته خلک راولي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په سمدستي ډول د ملګرو ملتونو دغه رپورټ ته جواب نه دی ویلي، خو له دې وړاندې طالبانو ته ویلي چې خپل خاوره به د بل چا په ضد کارېدو ته نه پرېږدي او د امریکا سره په کړي خپل ژمنه ټینګ ولاړ دي. په ملګرو ملتونو رپورټ کې ویل شوی د القاعده لپاره په نړیواله کچه حالات سازگار دي چې یو ځل بیا د نړیوال جهاد د مشر په توګه دا ډله وپیژندل شي او القاعده د داعش په مقابله کې د دغه کار د پاره خپل پروپاګندا نوره ګړندی کړې ده. په رپورټ کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری په اړه ویل شوی چې هغه ژوندې دي او په آزاده فعالیتونه کوي. له دې وړاندې داسې ویل کېده چې هغه ناروغ دي یا مړ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونامه وایي د 2020 کال د اگست میاشتې له نیمایي څخه د 2020 کال د جون تر 15 په دغه هیواد 2016 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. یونامه د شروعي چهارشنبې په ورځ د افغانستان بشري صورتحال په اړه خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې له یادو کسانو څخه 900 تنه وژل شوي او 1406 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان د طالبانو تر حکومت وروسته په وسلوال تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی سره سره ملګرو ملتونو ته دغه مرګ ژوبله تر ډیره په سکولونو مزیبزینو او کامی لګکیو باندې د داعش په بریدونو کې اوخته ده. د یوناما په کلنی رپورټ کې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو محفوظ ساتلو له محکمې پرته وژنو، تشدد او ناوړه چلند، گرفتاریو او نظربندیو، په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقونو او د بنیادی ازادیو باندې بندیزونو ته هم اشاره شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په داسې وخت کې چې د پاکستان موجوده حکومتي ائتلاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه غوښتنه رد کړې ده چې د ملک نازک اقتصادي حالاتو په سبب دی د وخت نه وړاندې انتخابات وکړي شي، انټر بینک مارکیټ کې د روپۍ د کمیدو لړۍ جاری ده. د ډالر په مقابله کې روپۍ تاریخي خکته کچه یعنی 240 روپۍ تر خکته شوې ده. د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د روپۍ په ارزښت کې د ریکارډ کمی علت سیاسي بې ثباتي خودلیدا. سیلونکو یره لري چې د وخت نه وړاندې انتخابات د نه کولو په سبب باندې سیاسي بې ثباتي جاری ده. نور حال په اسلام آباد نه د ډیوا خبريالا رابیا پیر په دې رپورت کې راکړي.
انټر بینک کې د روپۍ د کمیدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري او د ډالر په مقابله کې روپۍ تاریخي کمی 1.6 روپۍ ته راکښته شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل د روپۍ په ارزښت کې د ریکارډ کمی علت سیاسي بې ثباتي بللې ده. په اسلام آباد کې د مطبوعات سره خبرو کې د خزانه وزیر وویل روپی پر ارزښت کې کمی په کار نه وای، خو په راتلونکي ورځو کې سیاسي وضعیت ښه کېدو په نتیجه کې روپی کې استحکام لیدل کېدای شي. دوی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې وفاقي حکومت په خپله موده پوره کوي. د روپی په بیا کې روانه کمی ورسته د هغه ډیر زیاته لیدل شوی کله چې د روانې میاشتې په 12 نیټه تحریک انصاف د هېواد تر ټولو آبادی لرونکي پنجاب صوبې کې زمینی ټاکنو کې تر ټولو زیات چوکۍ ترلاسه کړې وې او عمران خان یو ځل بیا د نو ټاکنو کولو خپلې غوښتنې تکرار کړې وې. البته تیر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې د ائتلافي ګوندونو په غونډه کې د عمران خان دغه غوښتنې رد کړې سوي وې او د ریلوي وفاقي وزیر صاد رفیق د غونډې وروسته خبري غونډې ته ویلي وو دا حکومت په خپل آئینی موده پوره کوي او دا چې دا وخت د انتخاباتو په اړه باید د حد څخه ډډه وکړي سي. په هیواد کې به قومي اسمبلی کال 2000 درویش د اگست په میاشت کې خپل 15 کلنه موده پایته رسیدو وروسته عمومي ټاکنې ترسره شي. د واکمن اتحاد له اړخه د ټاکنو نه کولو د اعلان وروسته امکان څرګندېږي چې عمران خان یو ځل بیا سړکونو ته راووزي او د هیواد سیاسي بحران ته وده ورکړي، ځکه چې دا د ګرانۍ لوړېدو او بهرني ذخیرو د کمۍ سره مبارزه کوي. او په داسې حالاتو کې څېړونکي د پاکستان اقتصاد ته نور هم زیان رسېدو ویره لري. ستر جرنالیسټ مظهر عباس په دې اړه وایي،
آج اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو مہنگائی سے کنٹرول نہیں ہوگی، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا.
کچری حکومت ټاکنو پریکړه و نکړه نو ګرانی او ډالر نسی کنټرولولې، او دغه رنګه حالات نور هم خرابېدای شي. د پاکستان د روپی د ورستي تاریخ ارزښت په اړه د پاکستان سټیټ بانک داوی کړی چې کال 2021 د دسمبر راهیسې د تبادلې اصلي ارزښت یوازې 3% کم شوی دی. بل اړخ ته موډیز انویسټر سرویس 13 میاشت د پاکستان کچا منفی تاک شتا کړی ده. د پاکستان ائتلافي حکومت تیرونی د نړیوال مالیاتی فنډ IMF څخه 1.2 بلیون ډالر ترلاسه کولو وزنامه کړې، او تمه لري چې په اگست کې به د IMF سره د خپل بیل آؤٹ پیکج د منظوري وروسته پاکستان د پاره د ملګرو هیوادونو څخه هم د شاوخوا 4 ارب ډالر ترلاسه کولو ته لاره سمه سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای امریکا دی واخ خبری خبرونه ده. د پاکستان د شمیرنی ادارو ویلی دی چې تیر مالی کال 2022 کې د پاکستان د خوراک شیانو او تیلو درآمدی بل کې 3.5% اضافه شوې ده. خود دې سره سره د ادارې په وینا هم په دې موده کې پاکستانی برآمدات هم 15% نه زیات شوې دي. پوهان وایي د پاکستان اقتصاد زیاتره په درآمدادو ولاړ دی، او بیا د تیلو 80% او زیات خوراکي شیان د بهر ملکونو نه درآمد کیږي، او نړیوال زیات قیمتونه او پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې د کمی لوجې درآمدی بل هم زیات شوی دی. د ریوا خبریال ریاض حسین په تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل رپورت کې وایي، تیر مالی کال 2022 کې د پټرولیم مصنوعاتو د قیمت په بنیاد درآمد نږدې 1.3% زیات شوی، او د دې مقدار د تیر کال په مقابله کې 3.3% سیوا شوی. اداره وایي تیر مالی کال 2022 کې د تیلو درآمدی بل 1.15 ارب ډالر وو، خو په مالی کال 2022 کې د تیلو درآمدی بل 3.13 ارب ډالر ته رسیدلی. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق ویو ډیو توایی د پاکستان 80% د تیلو برخه د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي، او بیا د نړیوال زیات قیمتونو او پاکستانی روپې د قدر د کمیله وجه درآمدی بل زیاتیږي. د زیاتوی د پاکستان درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق زیات دی، او پاکستان له دا فرق راکمول وی. میراج الحق وایي د پاکستان په برآمدی پیداوار خرڅونه زیات دي، او بیا دغه برآمدی شیان په نړیوال مارکیټ کې مقابله نشي کولای.
زیات زموږ چې کوم ډیمانډ دی زمونږ دلته ملک د کم سره دی تیلو هغه د بهر زمونږ امپورټ کوو. د بهر نه زمونږ غواړو د هغې قیمتونه سیوا شوي دي، د روپۍ قدر کمېدی دي چې زمونږ امپورټ بل د هغې سره سیوا کېږي.
د پاکستان اتحادي حکومت په ورستو کې د بهر هیوادونو څخه په 800 غیر ضروري شیانو بندیز لګولې، او بیا په ورستو کې د پاکستان دننه د سیاسي بې ثباتۍ له وجې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا نور هم کم شوې. او د پاکستان مرکزي بانک وایي دا وخت یو ډالر په 225 روپۍ خرڅیږي، او تر اوسه پورې پاکستانی روپۍ 20% کم شوی. د شمیرنې اداره وایي د خوراکي شیانو او تیلو درآمدی بل 3.5% سیوا شوی، او دا د تیر کال 19 ارب ډالر په مقابله کې 2.5 ارب ډالر ته زیاته شوی. د ادارې وینا ده د خوراکي شیانو درآمدی بل د 8% اضافې سره د 8 ارب ډالر نه 9 ارب ډالر ته رسیدلی، او د دوایانو په درآمد کې 1.92% اضافه شوی. اقتصادي پوهان وایي د کرونا وبا له وجې هم د ویکسینو په مت کې په درآمدی بل اثر پریوته. اقتصاد پوها پروفیسر ارسلان اقبال وایي په درآمدی بل تر ټولو زیات اثرات د روپې د کمی له وجې پریوته دي.
41% ډالر اپریسیشن شوی دی. 180 نه زمونږ حساب ولګو کرنټ یو خو د دې د وجې هم د اپریسیشن شوی دی. تیر کال د پرایسز ریلیټډ چې دی هغه پرایسز کې انکریز راغلی او سره سره پټرولیم پرایسز هم انکریز شوی دی. نو دا پرایس افیکټ کې دا نور ادر افیکټ چې دی هغه هم راځي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د ټیکسټایل او کپلو برآمدات 15.35% زیات شوي او دا 19.22 کروڑ ډالر ته رسیدلي. تیارې جامې 38% زیاتې برآمد شوي او د کپړې نه تیارېدونکي نورو شیانو کې د 43 نه تر 26% پورې اضافه شوې. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په مجموعي توګه په کال 2023 کې 80 ارب ډالر درآمدات شوي چې پکې 48 ارب ډالر تجارتي خساره را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه دا. تاسو دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته غوږی. هون له پاسپورت انډیکس د کال 2022 په خپل نوی درجه بندۍ کې د پاکستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ بدترین پاسپورت ګرځولې ده. هون له انډیکس یو کال وړاندې هم د پاکستانی پاسپورت د نړۍ سلورم بدترین پاسپورت ګرځولې وو، خو د دې راپدې خوا د پاکستان په خپل درجه بندۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستلې. د نوی درجه بندۍ تر مخه د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې د نړۍ 22 ځایونو ته رسائی لري. د پاکستان حکومت د نوی درجه بندۍ باندې خپل عکس العمل لا نه دی خودلې. خو د عالمی اچارو څېړونکو وایي د پاکستان د پاسپورت د نوی درجه بندۍ د ملک اقتصادي، سیاسي او د ترهګرۍ پر ضد د دوه مخیزه تګلارو عکاسي کوي. د ریوه خبريال ارشد حسین په د اسلام آباد نه رپورټ راکړي.
دا پرل پسې دریم کال دی چې د پاکستان پاسپورت ته په نړۍ کې د سلورم بدترین پاسپورت درجه ورکړې شوې ده. د کال 2022 لپاره د هند له پاسپورت انډیکس کې ویلي شوې چې په دې فهرست کې یوازې شام، عراق او افغانستان د پاکستان نه لاندې دي. هند له پاسپورت انډیکس د نړۍ د ټولو 199 هیوادونو د پاسپورتونو درجه بندي کوي او دا درجه بندي د هغو ځایونو د شمیرو په اساس کیږي چرته چې د یو هیواد پاسپورت لرونکي بغیر د ویزې رسایي لري. د پاکستان حکومت لا په دې اړه کوم خبرګون نه دی ویلي. پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوا سره خپلو خبرو کې وایي په دې درجه بندۍ کې بیلابیل علتونه شامل دي.
نمبر 1 خو دا دی چې ټریول اډوایزری چې امریکا او شمیر یورپین ممالک چې دي هغوی 9/11 بعد اجرا کړو، هغه هم یو فیکټر دی. او بیا دویم چې دی اقتصادي ده. اقتصادي په دې کې دی چې اوس مثلا زموږ ایکسپورټ دومره نشته، امپورټ زیات دي، نو ټریډ امبیلنس چې دی هغه وجه ده.
دا هند له پاسپورت انډیکس په دې نوي درجه بندۍ کې د پاکستان پاسپورت ته د نړۍ د سلورم بدترین پاسپورت درجه په داسې حال کې ورکړل شوې ده چې پاکستان له تیرو 100 کلونو راهسې د سیاسي عدم استحکام، د ترهګرۍ او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او څېړنکار عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان د پاسپورت دا بدترین درجه بندۍ د هیواد د پالیسیانو هنداره ده.
اصل وجہ دا پاکستان پالیسیان دی پاغه بنے د دنیا او د نړۍ ټولو ملکونو عدم اعتبار دا اوس پر پاکستان سے دا پالیسی نچیڑی نت تبدیلی. نو دا پاکستان خلق په هر ایئرپورٹ بنے زورول کیږي، په هر بس اډے بنے سبار لار شیل زورول کیږي، درې درې زل د خلکو چیکنگ کیږي. دا پاکستان دا پاسپورٹ دا رینکینگ دا اغه عدم اعتمادی علامت تا سکم د نړۍ خلق او د نړۍ نور ملکونو کوم سٹیټس دی هغه په پاکستان باندې ظاهري.
د کال 2022 د هند له پاسپورت انډیکس په نوې درجه بندۍ کې د سر پوزیشن د جاپان پاسپورت ته ورکړل شوې دی. د جاپان پاسپورت د هیواد خلکو ته 193 ځایونو ته رسایي ورکوي. د دې نه پس سنگاپور او جنوبي کوریا دي چې پاسپورت لرونکي 192 هیوادونو ته لاسرسي لري. خو د دې برعکس د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 20 مقاماتو ته رسایي ترلاسه کولی شي، تر کومه چې د پاکستان پاکستان د گاونډي هیواد بنگلاديش تعلق دی، نو دغه هیواد پاسپورت په نړیواله درجه بندی کې په یو سلسلورم پوزیشن دی. د دغه هیواد پاسپورت لرونکي یو سلویخ هیوادونو ته سفر کولی شي او د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې 2 ځایونو ته رسائی لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سوالی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. په قبایلی ضلعو ځانګړې توګه باندې شمالي وزیرستان کې د ځایي خلکو د هدفي وجنو پیښې د اوږدې مودې نه روانې دي. ځایي خلک وایي په هدفي بریدونو کې زیاتره هغه خلک وجل کیږي چې د علاقې د پرمختګ او امنیت خبره کوي، د علاقې په امنیت پوښتنې راپورته کوي او د فوز او ادارو په کردار نیوکې کوي. د ډیوا خبریال عدنان بیټنی په دې موضوع باندې رپورټ را لیږلی.
پرندنۍ په ورځ په میراجي سیمه کې یو تنخ ځوان په هدفي برید کې وژل شوی او بیا د هغه دواله ورغله د بنو سیمې یو بل ځوان سمې الله په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیسو د دواړو مقدمې د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې. بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژلو تازه پیښې په داسې حال کې شوې چې 13 اولۍ د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د مشرانو د وژنې پر ضد احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم دوام لري چې پکې د هدفي وژلو د مخنیوي غوښتنه کېږي. شي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې یوازې روان د جولای په میاشت کې تر دې مهاله 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې د یو تفوزستان په نوم تنظیم او د پښتون ژغورنې غورځنګ داوا کوي چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیات وروسته تر اوسه پورې نږدې 480 کسان په هدفي وژنو کې په نقش کړی شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ادرامان وای په هدفي بریدونو کې د یو ګوند یا د خاص طبقې خلک نه بلکې د ټول قوم پر ضد د هدفي بریدونو کې شي.
د کیم ټارګټ کلینګ راوندای من حسل کوم بالکل د شاید مستر راوندای په داسې ټیچر ډاکټر عالم سیاسي ورکر سرکاري پولیس هر څوک په دیش ټارګټ شوی دی. اهداف کده ټارګټ کلینګ وکړي د نوی جنگ د بدامنی دروړل د پورا د خلکو د دباو کول د پرشر کول د پورا د شی لګیا دی.
د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ګون امام مشر خالد جان داوډ اوویل دغه تاسو چې هم د امن لپاره ځخ پورته کړي او په ځنګ سلارانو یې نیوکه کړي هغه په هدف کړی شوی دی.
دلته د امن او امان چې د چا ذمہ داری ده باید چې خپل ذمہ داری سرته ورسوي او عام عوام او هر سیاسي ورکر او هر سیاسي رهنما ته چې کوم د امن او امان مسله ده
شمالی وزیرستان د اوږدې مودې نه امنۍ سره مخ دی او د پاکستان پوز په کال 2014 کې دغلته د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د سیمې پاکیګر سوالې د پاکستان پوز د عملیات وروسته له هغې کړي چې ویلي وو دغلته د افغان طالبانو حقانی شبکه د القاعده خارجي ځنګره او د پاکستانی طالبانو خوندي ځالې جوړې کړي او له دې ځای څخه افغانستان او پاکستان کې دنه د امنۍ منصوبې جوړوي. خو تر عملیات وروسته د هدفي وژنو لړۍ له چټکتیا سره رفاره ده. تر دې مهال دغه پیښ زمواري کوم وسلوال ډلې په غاړه رنده اخستي او نه حکومتي چارواکو په دې اړه په څاتور پورې خړای دي. د علاقې پولیس وق وق ویلي د علاقې خلک د مقدمو کې خلک نوموي دوی به د قانون منګولو تراکش کوي. په علاقې کې وی اعلی امنیتي سرچینې وایي صف امریکا ډیبا ته اول دغلته په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګلبادر شورا چې پکښې د علم خان صادق نور او اریانا په نوم ډلې فعال دي. هغه ویل په وروستیو کې د کمانډرانو معلومات په واسطه ورکولو په سر انعامونه هم اعلان شوي او زیات کړه په روانه میاشت کې دایښ په ګډون د دې ډلو نارځ دې ډیر سترهګر وژل شوی دی. په پېښور کې وتلې خبريال ناصر داور چې د وزیرستان په حالاتو ژور نظر لري وایي په خو یوازې سرکاري ملکانان پر افشا کېدل په دوی د تور وچی حکومت او پوز سره همکاري کوي. خو اوس ها کسان هم په هدف کې چې د امنیت لپاره د پوز او ادارو په کردار نه واقع کوي.
دا یو سلسله شروع ده چې شمالي وزیرستان یې بالکل تباہ برباد کړو. هر سړی په خطر کې دی. حکومت عملداري چې کوم ده هغه نوم نشته. اسی یو کیسه روانه ده او خلک سوچ دا کوي چې اپریشن زربې ازب دومره غټ اپریشن 1300 هغه به وجود هم د دې شی مخنیوي ونه شو نو د دومره غټ اپریشن به ضرورت سو.
په سیمه کې پولیس چارواکو بیا وخت وخت دغه داویر دی کړی او ویلي په سیمه کې د وژنو د ټوله پیښه د هدفي وژنو نه وی. او په دې وروستیو کې په صوبا کې تحریک انصاف د صوبایي حکومت ایو مشر وزیر شوکت یوسفزای وایي صف امریکا ډیوا ته ویلي وو په خوانې قبایلی سیمه اوس د صوبې برخه جوړه شوې او حکومت ټوله ممکنه هڅه کوي چې هلته امنیت په ځای شي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا دا وی او اے ڈیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکی. بلوچ اقوام پرستا ګوندونو او سیاسي فعالینو د بلوچستان د سیالګرۍ په سیمه زیارت کې څو ورځې وړاندې په یو فوزي اپریشن کې د نهه تنانو د وژنې د پیښې د پلټنو لپاره د تحقیقاتي عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې. د پاکستان د فوز ویاند ادارې آی ایس پی آر او د بلوچستان حکومت د یو فوزي افسر د تختونې وروستو په ترسره شوو فوزي عملیاتو کې د نهه تنو ترهګرو د وجلو دعوه کړې وه. په وجل شوو نهه تنانو کې د پنځو تنانو شناخت شوې ده. د دې پنځو تنو کورنۍ، بلوچ سیاسي ګوندونه او مدني فعالان دعوه کوي چې یاد پنځه کسان د بېدرکه کسانو په لیست کې شامل وو. حکومت په دې اړه سوای او د دې پیښې تفصیل څه دی؟ د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی په ریپورت راکړي.
بلوچ خامپاله ګوندونو د پاکستان له مرکزی حکومت او د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد شهباز شریف څخه غوښتنه کړې چې د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پوځي عملیاتو او په هغه کې د نهه تنو د وژنې د پیښې د عدالتي پلټنې وسی. بلوچ خامپاله ان پی یا نېشنل ګوند په خپل یو بیان کې ویلي چې په زیارت کې وژل سوو کې تر اوسه د پنځو تنو شناخت شوی او دا هغه خلک دي چې له اوله لادرک دي او حکومت ته ورکول شوي د لادرکو کسانو په لیست کې نمونه او پورا ثبوت هم شته. د بی ان پی منګل ګوند د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری بیا وډیو ته وویل دا سی پیښې د خلکو غوسه او نفرت زیاتوي. هغه وویل د دوی ګوند د یادې پیښې د پلټنو لپاره د پاکستان د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایزی صاحب په مشرۍ کې د تحقیقاتي عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کوي. د بلوچستان د کورنیو چارو سلاکار میرزا لانګو تیر شپه په کوټه پریس کلب کې د زیارت د پیښې اړوند خبری غونډې ته په وینا کې وویل د جولای میاشتې پر 12مه د پاکستان د پوځ یو کرنل لایق میرزا بیگ او د هغه یو خپلوان عمر جاوید له زیارت څخه د کوټې پر لوري را روان وو چې د ترهګرو له لوري وتښتول شول او له هغې وروسته د 12مې او 13مې جولای په منځنۍ شپه کې امنیتي ځواکونو پر لویه کچه په زیارت کې عملیات وکړل او نهه تنه ترهګر یې ووزل. هغه وویل په وزل سوو کې د پنځه کسانو پیژندګلوي د شمس ساتکزي، انجینیر زهیر، شهزاد احمد، مختار بلوچ او سلیم کریم بخش په نومونو سوي او د څلورو پیژندګلوي لانه ده سوي. زیالانګو وویل د بی ال ای په نوم یو ترهګر ډله فعالیت کوي او خلک وازلي چې د هغوی پر ضد عملیات وسي نو بیا ځینې سیاسي ګوندونه پر داسې عملیاتو سیاست کوي. خو چې کله له زیالانګو څخه وپوښتل شول چې په وژل سوو کې د څومره کسانو نمونه د ورکو کسانو په لیست کې شامل دي، زیالانګو یې په ځواب کې وویل چې
ما ته چې کوم لیست راکول شوی دی د هغه خبره کوم. ګومان کوم له څلور څخه تر پنځو پورې تنه نمونه په هغه لیست کې شامل دي.
که څه هم د وزیر اعلی سلاکار زیالانګو دا مني چې په زیارت کې په وژل سوو کې د پنځو تنو نمونه د لادرک کسانو په لیست کې شته، خو هغه دا وضاحت ونه کړ چې بیا دا خلک په زیارت کې څنګه ووژل سول. په یاد خبري کانفرنس کې زیالانګو وویل چې د زیارت د عملیاتو په باب ورته هر څه ګړۍ په ګړۍ شودل کېدل. وای کوم ځواکونو چې دا عملیات ترسره کړي د هغوی له لوري ورته ویل شوي چې نهه ترهګر یې وژلي او دا خبره منل پکار ده.
تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې سپکراتی سټاک ایکسچینج، پیسي گوادر بریج او نوشکي او پنجګور په پیښو کې چې دغه ډول خلک وژل شوي وو او پیژنګلوي شوي وو. وروسته بیا معلومه شو سوایس پار بلوچ مسنګ پرسن یا بېدرکه بلوچانو د پاره مبارزه کوونکي تنظیم بلادرکه کسانو په لیستونو کې دوی نمونه شامل وو.
زیالانګو زیاته کړه ځینې خلک د ترهګرۍ لپاره بهر تللي، هغه هم بېدرکه ګڼل کېږي او ځینې بیا په حقیقت کې هم بېدرکه وي. په دوی کې فرق پکار دی. د حکومت رپورټ دی چې د زیارت عملیاتو پر وخت د وسلوالو له لوري د پوځي افیسر لایق میرزا بیگ، د هغه د یو خپلوان عمر جاوید او د استخباراتي ادارې د یو افسر په ګډون درې تنه وژل شوي دي. د فوزي افسر او د هغه د خپلوان د تشتونې زمواري بلوز بیلتون غشتون کې وستوالې ډلې بي علي منلي و. د زالنګو په خبره د لادرکو کسانو د کورنۍ او وایس فار بلوچ میسنګ پرسنس تنظیم لخوا 455 ته نږدې لادرکو کسانو لیست و حکومت ته ورکول سوی و چې په هغه کې تر 310 زیات خپل کورونو ته څو میاشتې وړاندې لاستانه سوی دي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
سر میں سگران اور دن کو دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نند شروع رسکال دو زردوشتم دا جلائی دمیاشتے شلمانی تھا دا دا وائس آف امریکا جیو پا دے یو ساتا خبری خبرونے کی در تردما وش چلی لحد کلی وائن او اول ساتا کام راگر جمع دا اس وقت تازہ و مہم خبرو نو ساتا کتا
انٹر بینک مارکیٹ کے دا روپے دا کمی دو لڑائی دوام لری او د ډالر په مقابل کې د روپے تاریخي کمی 225 روپے ترخ کته شوی. پرون په میرلی سیمه کې یو تنکی ځوان په هدفي برید کې وژل شوی او بیا د هغه دواله ورغلی د بنو سیمې یو بل ځوان سمیع الله په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیسو د دواړو مقدمې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړې دي. ملګرو ملتونه په خپل تازه رپورټ کې وایي په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته القاعده پیاوړې شوې او ښکاري چې دا ډله یو ځل بیا د نړۍ لپاره یو خطرناک ترهګر ډله جوړې دي شي. او خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاد ولی یوناما ویلي د 2020 کال د اگست میاشتې له نیمایي نه د 2020 کال د جون تر 15 نیټې په دغه هیواد کې 2016 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده. انٹر بینک مارکیٹ کے روپے د کمیدو لڑائی پدا سے حال کے دوام لری او د ڈالر پر مقابلہ کی د روپے تاریخی کمی 225 تراخ کا تشوی چې د خزانه وفاقی وزیر مفتی اسماعیل د روپے پر زخت کے د ریکارڈ کمی علت سیاسی بے ثباتی بللدا. په اسلام آباد کے د مطبوعاتو سره خبرو کې د خزانه وزیر ویلی د روپے پر ارزښت کې کمی پکار نه و خو پر اتلونکو روزو کې سیاسي وضعیت خکېدو په نتیجه کې په روپې کې استحکام لیدل کېدی شي. دوی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې چې وفاقي حکومت په خپل موده پوره کوي. د تحریک انصاف مشر ایمان خان چې د وخت څخه وړاندې ټاکنو د غوښتلو لپاره یې د پراخو احتجاجونو مشري کوله خپل غوښتنه یې وروسته له هغې بیا تکرار کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب کامیابی ترلاسه کړې. البته تیره ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې کېدونکې د ائتلافي ګوندونو په غونډه کې د عمران خان دغه غوښتنې رد کړې شوې. ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د غونډې وروسته یو خبري غونډې ته ویلي دا حکومت به خپل عیني موده پوره کوي او دا چې دا وخت د انتخاباتو په اړه باید له هڅو څخه ډډه وشي. په هیواد کې قومي اسمبلی کال 2020 په اګست کې خپل 15 کلنه موده پای ته رسېدو وروسته ټول ټاکنې ترسره کېدی شي. د واکمن اتحاد لخوا د ټاکنو نه کولو د اعلان وروسته امکان څرګندېږي چې عمران خان یو ځل بیا سړکونو ته راوتی شي چې د هیواد سیاسي بحران ته وده ورکولی شي ځکه چې دا د ګرانې لوړېدو او د بهرنیو ذخیرو د کمیدو سره مبارزه کوي. نو په داسې حالاتو کې څېړونکي د پاکستان اقتصاد ته نور هم زیان رسېدو ویره لري. د پاکستان ائتلافي حکومت تیره اونۍ د نړیوال مالیاتي فنډ IMF سره د 1.5 بلیون ډالرو پور ترلاسه کولو لوزنامه سرته رسېدلې او تمه لري چې د خپل بیل اوټ پیکج د منظورې وروسته پاکستان دپاره د ملګرو هیوادونو څخه هم د شاوخوا 40 ارب ډالرو پور ترلاسه کولو ته لاره سمېدی شي. پرون په میرلی سیمه کې یو تنکی ځوان په هدفي برید کې وژل شوی او بیا د هغه دواله ورغلې د بنو سیمې یو بل ځوان سمیع الله په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیسو د دواړو مقدمې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړې دي. بل لور ته په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دا تازه پیښې په داسې حال کې شوې چې تیره اونۍ د شمالي وزیرستان امیر علي سیمه کې د جمعیت اسلام فی ګوند مشرانو د وژنې په ضد احتجاجي پړلت نن په 3 ورځ دوام لري چې پکې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کیږي. دا پړلت وروسته له هغې پیل کړې شوې چې د زیارت پر ورځ د ګوند دوه ځایي مشران قاري سمیع الدین او مولانا نعمان میر علي سیمه کې په هدفي برید کې وژل شوي وو. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې اوازې روانه د جولای په میاشت کې تر دې مهاله 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د یوت او وزیرستان په نوم تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ داوا کوي چې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیات وروسته تر اوسه پورې نږدې 1780 کسان په هدفي وژنو کې پنخه کړي شوي دي. هنلی پاسپورت انډیکس د کال 2020 په خپل نوې درجه بندۍ کې د پاکستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ بدترین پاسپورت ګرځولی دی. هنلی انډیکس یو کال مخکې هم د پاکستان پاسپورت د نړۍ څلورم بدترین پاسپورت ګرځولی و، خو له دې راپه دې خوا د پاکستان په خپله درجه بندۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. د نوې درجه بندۍ تر مخه د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې د نړۍ 2 ځایونو ته رسائی لري. د پاکستان حکومت د نوې درجه بندۍ ته خپل عکس العمل نه دی ښودلی، خو د نړیوالو چارو څیړونکي وایي د پاکستان د پاسپورت دا نوې درجه بندۍ د هیواد د اقتصادي، سیاسي او د ترهګرۍ ضد د دوه مخیزو تګلارو عکاسي کوي. د وایس اف امریکا د رپورټ تر مخه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په استخباراتي رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې القاعده ته نور ازادي ترلاسه شوې او د القاعده مشران په اسانۍ سره د اړوند نورو تنظیمونو غړو او پلویانو سره ویني او د داعش یا داعش خراسان په مقابله کې ځان ته خلک راولي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په سمدستي ډول د ملګرو ملتونو دغه رپورټ ته جواب نه دی ویلي، خو له دې وړاندې طالبانو ته ویلي چې خپل خاوره به د بل چا په ضد کارېدو ته نه پرېږدي او د امریکا سره په کړي خپل ژمنه ټینګ ولاړ دي. په ملګرو ملتونو رپورټ کې ویل شوی د القاعده لپاره په نړیواله کچه حالات سازگار دي چې یو ځل بیا د نړیوال جهاد د مشر په توګه دا ډله وپیژندل شي او القاعده د داعش په مقابله کې د دغه کار لپاره خپل پروپاګاندا نوره ګړندي کړې ده. په رپورټ کې د القاعده د مشر ایمن زواهری په اړه ویل شوی چې هغه ژوندې دي او په آزاده فعالیتونه کوي، له دې وړاندې داسې ویل کېده چې هغه ناروغ دي یا مړ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناماوي د 2020 کال د اګست میاشتې لنیمایي څخه د 2020 کال د جون تر 15 په دغه هیواد 2016 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. یوناما د شروع چهارشنبه په ورځ د افغانستان بشري صورتحال په اړه خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې له یادو کسانو څخه 900 تنه وژل شوي او 1406 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان د طالبانو تر حکومت وروسته په وسلوال تا او تخوالي کې د پام وړ کمی سره سره ملګرو ملتونو ته دغه مرګ جوبله تر ډیره په سکولونو، مذهبي ځایونو او کامی لګکیو باندې د داعش په بریدونو کې اوخته ده. د یوناما په کلنی رپورټ کې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو محفوظ ساتلو، له محکمې پرته وژنو، تشدد او ناوړه چلن، گرفتاریو او نظربندیو، په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقوقو او د بنیادی ازادیو باندې بندیزونو ته هم اشاره شوې ده.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. ملګری ملتونه په خپل تازه رپورټ کې وایي په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته القاعده نوره مضبوطه شوې ده او ښکاري چې دا ډله یو ځل بیا د نړۍ لپاره یو خطرناک ترهګره ډله جوړه شي. تفصیل په د وایس اف امریکا په رپورټ کې بختور شاه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په خپل دغه تازه رپورټ کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری ژوندې ده او په افغانستان کې په ازادۍ سره فعالیتونه کوي. د دې نو وړاندې داسې ویل کېدل چې ګنې هغه ناروغه یا مړ شوی دی. په دغه رپورټ کې د القاعده د مشرتابه په اړه داسې هم ویل شوي چې د ایمن الزواهری وروستو سیف العدل د القاعده لپاره نوی مشر ټاکل شوی او په عرب ټاپو کې یزید میبرک او په سومالیا کې احمد دایری د القاعده سره اړوند الشباب ډلې مشر جوړ کړی شوی دی. دغه رپورټ کې ویل شوي القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګرو شبکو تر ټولو په ګواښونکو ډلو کې بدله شوې ده او زیاتوي د دغه ترهګرې ډلې اکثره غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پټ دي، چرته چې دا ډله پخوا ډېره مضبوطه وه. د وایس اف امریکا خبریال جیف سلډن د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس ویلي چې په هند ټاپو یا انډین سب کانټیننټ کې القاعده 1800 تر 1400 پورې جنګیالي لري چې له دوی تعلق د بنگلاديش، هندوستان، میانمار، پاکستان او افغانستان سره دی. او دوی په طالبانو کې خپل انفرادي استازیتوب هم کوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپورټ کې د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې القاعده خپل ځینې غړي د افغانستان لویدیز، فرا او هرات ولایتونو ته استولی دي. په راپورټ کې دا هم لیکل شوی دي چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز هم جوړ کړي او نوي جنگیالي راټول کړي او ډېرې سرچینې پیدا کړي. هر څه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د سوري لاندې د القاعدې ډلې د پیاوړتیا رپورټ خپور کړی، خو طالبانو دغه رپورټ بې بنیاده بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته ویلي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ دلیل او سند نشته. اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې چاته دا اجازت ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد په ضد ګټه پورته شي او په خپل دیش منه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی القاعده شبکه اوس ځکه په نورو هیوادونو بریدونه نه کوي چې نه غواړي په افغانستان کې د دوی د ملاتړو طالبانو واکمنۍ باندې نړۍ ګوتې پورته کړي. یاد دی وی چې په افغانستان د طالبانو په واک کې دراتلو سره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په خپل دریم راپور کې هم ویلي وو القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري. په افغانستان کې د القاعده ډلې د پیاوړي کېدو په اړه رپورټونه په داسې حال خپرېږي چې دغلته د وړاندې نه د داعش ډلې د شتون او ګواښ په اړه هم اندېښنې خپرې دي. په ورته وخت کې سره د دې چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو رپورټ لیکي داعش ډله لا هم د نړۍ دپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله دومره توان لري چې په نړۍ کې ترهګر بریدونه وکړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw. دا د وایس اف امریکا دی واخ خبرې خبرونه ده. افغانستان کې د ملګری ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ویلي د 2021 کال د اگست میاشتې د نیمایي نه تر 2022 کال د جون تر 15 پورې په دغه ملک کې 2000 زیات ملکی کسانو ته مرګ جوړ لا اوخته ده. یوناما د چهارشنبه په ورځ په خپل کلنیس ریپورت کې ویلي دي چې د یادو کسانو نه 100 وجل شوې دي او 1400 زیات نور زخمیان دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا همکار فواد لامی راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل کلنۍ ریپورت خپور کړ او په کې ویلي چې د 13 اگست نه د جون تر نیمایي پورې افغانستان کې د تشدد پیښو له امله 100 تنه وژل شوی او 1400 نور ټپیان شوی دي. یوناما زیاتوي چې د طالبانو در اتاک سره کڅه هم په وسلواته شدود کې د پام وړ کمای راغلی دی، خو عام وګړو ته په تعلیمی مرکزونو، مذهبي ځایونو او قومي لګاکیو باندې د داعش په بریدونو کې مرګ ژوبل اوخته ده. د یوناما په کلنی ریپورت کې دا هم ویلي شوی چې د طالبانو د عمومي عفو د اعلان باوجود د عدالت بغیر وژنې، شکنجه او ناوړه رویه شوی، همدارس غیر قانوني گرفتاریان شوی او د خځو او جنکو په حقونو او بنیادی ازادیو باندې هم محدودیتونه لګیدل دي. یوناما په خپل رپورت کې دا هم لیکلی چې د 2021 کال د اگست له نیمایي څخه بیا د 2022 کال د جون تر 15 په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د پخوانی حکومت 135 امنیتي عسكر او حکومتي چارواکي وژل شوی او 103 او یا نور نیول شوی دي. په رپورت کې ویل شوی چې په دغه موده کې یوناما د واکمنو چارواکو له خوا د تیر حکومت د ملي اردو، پولیسو او حکومتي چارواکو د ځورونې او ناوړه چلند 55 پیښې هم ثبت کړې دي. د رپورت په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د یوناما دا رپورت غنی حقیقت نه لري بلکې پروپاګاندا ده. د طالبانو ترجمان زیاته کړي چې په افغانستان کې هیڅ په خپل سر وژنو او گرفتاروي ته اجازه نشته او کڅوک دا کار کوي دغه په وینا غني د شریع قانون سره به مخ کیږي. بل اړخ ته د بشري حقوقو د څار تنظیم یا ایچ آر ډبلیو استازي پټریشا ګروسمن ویلي چې د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې ډیر خواشینونکي معلومات بیان شوي دي او د اکثره حقوقو فکرمندیو تصدیق کوي چې د تیر اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو کارکونکو اظهار کړی دی. بل اړخته د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازبلی یا یوناما په افغانستان کې د داعش ډلې او د طالبانو خلاف د نورو ډلو د مرګ ژوبلې په اړه هم په خپل رپورت کې یادونه کړې او ویلي دي چې د دوی د معلوماتو په اساس طالبانو د داعش خراسان څنګه سره د تړاو په تور یو کم شپېته تنه وژلي او 22 نور یې نیولې دي. یوناما زیاتوي چې د دې ترڅنګ داسې اسناد ورسره شته چې طالبانو د مقاومت ډلې لږ تر لږه 13 کسان د عدالتي کاروایی بغیر وجلی یو سولډیال لاسکاسان نیولی او همدارس د ناوړه چلند څلور 50 پیخي هم درج کړی دی. یوناما د دې ترڅنګ په خپل رپورت کې ویلي چې د 13 اگست راهیسې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د ظالمانه غیر انساني او سپکو ډکو مجازاتو 211 پیخي او د زور زیاتی یو 13 پیخي ثبت کړی دی. همدارس د خځو او جنکو د تعلیم محدودیت په اړه هم رپورت کې خبري شوې دي. د یوناما د رپورت په یو برخه کې دا هم ویلي شوې چې د 13 اگست راهیسي افغانستان کې شپږ افغان خبريالان وژل شوي، 122 په خپل سر نیول شوي، ل 850 خبريالانو سره ناوړه چلند شوی او 3 نور ګواښل شوي دي. فواد لامی، وی او ای ډی وا، واشنگټن.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې روس تیار دی چې د بلیک سی یا تور سمندر د بندر د لارې د یوکرین نه د غنمو برآمد کولو کې مرسته وکړي، خو غواړي چې مغربي ملکونه د روس په غنمو لګیدلې بندیزونه ختم کړي. پوتین دا خبره د ترکی صدر طیب اردوان سره په دې اړه د خبرو اترو وروسته په ایران کې کړې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورت کې د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
په اوکران د روس یرغل د اوکران تجارت اغیزمن کړی دی او د دې له امله په نړۍ کې د خوراکي شیانو ستونزه هم رامخته شوې ده، ځکه ملګري ملتونه خپله د خوراکي شیانو د رسد د لارو خلاصولو په اړه خبرو کې راوړاندې شوې ده. د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش ویان فرحان حق د سه شنبه یادنه په ورځ ویل دی چې ګوټریش خوشبین دی چې لوازنامه به ترلاسه شي. فرحان حق زیاته کړه چې ګوټریش د پیریا دوشنبه په ورځ د اوکرين د صدر ولودمایر زيلنسکي سره په روانو مذاکراتو خبري کړې دي. پوتین د سه شنبه په ورځ د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله خامنائي سره په تهران کې لیدلې دي. دا د دواړو هوادونو ترمنځ د نږدې اړیکو څرګندونه ده. د پوتین د خارجه چارو مشاور یوري اوشاکوف په ماسکو کې خبريالانو ته ویلي دي چې د خامنائي سره ملاقات ډیر اهمیت لري او د دواړو هوادونو ترمنځ په دواړه خیزه او نړیوالو چارو اهمه او باوري خبري اترې شوې دي. اوشاکوف زیاته کړه چې په ډیرو چارو د دواړو ملکونو دریس یوشان یا د یو بل سره ډیر نږدې دي. په داسې حال کې چې په اوکران د یرغل په وجه ماسکو د مغربي هوادونو د بندیزونو سره مخ دي، روس د ایران، چین او هندستان سره د اړیکو مضبوطولو هڅې پیل کړې دي. ایران چې د مغربي هوادونو د خوا د اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او د تهران د جوهري پروګرام په اړه د امریکا سره هم ستونزه لري، د روس سره د نږدې اړیکو امید څرګند کړي دي. د روس د صدر سره د ملاقات وروسته د ایران صدر ابراهیم رئیسی او ویلدی چې دواړه هوادونه د ترهګرۍ د مخنیوي ښه تجربه لري او سیمه کې امنیت راوسته دي، او تمه یې څرګنده کړي چې د دواړو خپلواک ملکونو ترمنځ همکاري به سیوا شي. د وایټ هاوس د قومي امنیت وایان جانکر به د سه‌شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل دي چې استخباراتي معلومات ښایي د اوکرين د خپلواکۍ خلاف روس د اوکرين نه نیولې علاقې د ځان سره شاملوي. کربی ویل چې د روس په منسوبه کې د خیرسون، زپوریزیا او د دونیسک او لوهانسک سوبې شامل دي. کربی د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې په نیټو کې د فنلند او د سویډن د شمولیت تایید وکړي، ځکه چې د بایدن انتظامیه دا دواړه هوادونه زر تر زره په اتحاد کې لیدل غواړي. په اوکران د روس د یرغل وروسته دواړو هوادونو د مدو راهسې خپل بې پلوه دریس ختم کړی دی او په نیټو کې د شاملېدلو د پاره یې درخواستونه ورکړي دي. د امریکې د سنت د خارجه چارو د سه شنبه په ورځ د دې منظوري ورکړې او د سنت د رای د پاره یې لاره هواره کړې ده. د نیټو ټولو دیرش واړه غړي هیوادونو ته به په پوځي اتحاد کې د سویډن او فنلینډ د شاملېدلو منظوري ورکول وي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وکړي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې لخوا په جاری شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جولای د شلمې نیټې نه به په ټول ملک کې د مونسون بارانونو یو بله لړۍ شروع کېدو امکان دی. د یادې ادارې لخوا متعلقه ادارو ته د احتیاطي تدابیرو لارښوونه هم شوې ده او ورسره مسافرو او سیلانیانو ته په سفرونو کې د احتیاط نه د کار اغېستلو وینا هم شوې ده. د دې سره سره د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې هم ویلی دی د بارانونو او سیلابونو لکبله چې کم زیان خلکو ته رسیږي نو دوی به د ټولي صوبې د انتظامی سره کوشش کوي چې خلکو ته ځاني او مالی زیان ونه رسیږي. د ډیوا خبریال فرید شینواری په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت راکړي.
د جولای په 19مه په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې په یو اعلامیه کې ویلي د شلمې جولای نه تر 28مې جولای پورې د هیواد نورو برخو ترڅنګ په خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو کې هم د تیز بارانونو، هواګانو او سیلابونو راتلو امکان دی. د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا څنګ چارواکي وایي د پختونخوا په مانسیره، افتاباد، سوات، هریپور، کرک، پیښور، خیبر او نورو سیمو کې د بارانونو کېدو امکان دی او خلک دې د خوړونو ته ورتلو نه ډډه وکړي. د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا څنګ چارواکي فهیم خان وی ډیوه ته وایي د دوی محکمه چې کوم خبرداري ورکوي نو اوس دې تکتل دي چې خلک دا سومره سنجیده اخلي.
دغه بارانونو سره په ځینې ځایونو کې د تیزو هواګانو چلیدو امکان هم شته. بل غاده ده چې د محکمې موسمیات له اړخه د خیبر پختونخوا په هغه ځایونو کې چې کم ځای کې یخبند یا ګلیشیری دي هلته د باران یا د ټیمپریچر زیاتیدو په وجه د گلیشیر د میلټینګ چې دی هغه هم سی واشي نو دی په وجه په هغه علاقو کې د سندونو کې اوبم سی واکې دي شي او د گلیشیر میلټینګ سی واکې دو په وجه سی دی نو التا سیلابونه هم راتلی شي.
د موسمیاتو محکمې لخوا دغه اعلامیه په داسې حال کې استلای شوې چې څو ورځې وړاندې په ټول هیواد کې د بارانونو او سیلابونو لکبله یو سل شپېته پورې کسان مړه شوي او یو سل یو کم او یا ژوبل شوي وو. د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو ویلي د صوبې ټول انتظامیا چارواکو ته امر شوی چې په خپل سیمو کې د موسمیاتو محکمې د وینا په نتیجه کې ګامونه اوچت کړي او چمتو دي وسی. د یادې ادارې ویان تیمور علي وی او وی ډیو ته ویل دوی د سوشل میډیا او د انتظامیا چارواکو په مرسته سره خلک خبروي چې ورته جانی او مالی زیان ونه رسی.
نو پی ډی ایم خیبر پختونخوا ټول ضلع انتظامی ته وویل چې مخکې ځنه د خپل سایډ نه تیاریانی وکړي. دې سره سره چې کوم علاقو کې د لینډ سایډ سلایډنګ خدشات دي نو هلته دې وړه او غټه مشینری اویلیبل کړي چې خدا نه خواسته کې داسې سچویشن جوړیږي نو چې هلته نه کوم د ریلیف اکټیویټیز وي هغه هغه ټایم هلته کې کېدی شي.
تیمور علی وایي انتظامیا چارواکو ته مراسله وړاندې نه لیږل شوي چې دوی ټول ګامونه په وخت اوچت کړي او خلکو سره مرسته وکړي.
اکثر مونږ دا کتلی دي چې خلکو ته بجلی نه کرنٹ لګي نو مونږ خپل عوامو ته دا خواست کوو چې کله هم چې دغه کپړې لوندې وي نو ځان دې د بجلی تارونو نه لرې ساتي. دې سره سره مونږ خپل ډیسټریکټ اډمنستریشن ته دا ویلي دي چې کوم علاقو کې د اربن فلډینګ خدشات وي نو ایته الته دې دی واټرنګ پمپس هلته د موجودګي یقیني جوړه کړي. دې سره سره چې کوم متعلقه عبادیانې دي ایته ویلې دي چې سیلابي خطراتو او احتیاطي تدابیر په حوالې سره مسلسل خپل خلق آگاه کړي شي.
د موسمیاتو محکمې لخوا په اعلامیه کې ویلې شوی د تیزو بارانونو سره په ژورو سیمو کې د اوبو ډنډ کېدو او سیلابونو راتلو خطرې سره سم په غرایزو سیمو کې د ځمکې او غرونو خوېدو اندېښنه هم څرګنده کړې شوې ده. فرید شینواری، وائس آف امریکا ڈیوا پیخور.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
په یورپ کې د امن او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده مایکل کارپنټر ویلی دی چې د روس فوجونه د سویلی اوکراین د کرسن سیمې ځان سره د یو ځای کولو کوششونه کوي او دې مقصد له دوی د غلطه د بشري حقوقو سنگینی خلاف ورزه شروع کړی دی. امریکایی سفیر خاغلی کارپنټر زیاته کا چې کرسن سیما د روس د ظلمونو او د ویرو ترهو یو مرکز جوړ شوی دی. د دا هم اوی مونږ وینو چې روسی واکداران د اوکراین په روس کې د شاملولو هڅه کوي. د کرسن نه د شپږو سو کسانو د بندیوان ساتلو ډیر بوګنون کې خبرونه هم راغلي دي. دغه خلک د عمارتونو په تیخانو کې بند ساتلې شوي دي چرته چې په خلکو د الون بلون تیرولو او د تشدد کولو ټول سادو سامان موجود دی. بندیوان ساتلې شوو کسانو کې مقامی سرکاري چارواکي، صحافیان، د اولسي معاشري وګړي او هغه کسان شامل دي په چا چې د روس فوجونو کرسن او خواوشا سیمو کې د اوکراین په حق کې وستې شوو جلوسونو کې د برخې اخیستو ګوتې پوری کړې دي. دین علاوه د شناخت کولو په نوم د کرسن د خلکو ډېره بیزتی کیږي او ډېرې ناروا اختنې پختنې ترنه کیږي. د روس فوجونه مقامی خلک نیسي، په بندیخانو کې بندیوان ساتي او د اوکراین حکومت یا آزادی میډیا سره د څه قسمه اړیکو لرلو باره کې تینا تپوسونه کوي. په دې عمل کې ډېرې ورځې لګي او دومره ورځې دغه خلک بندیخانو کې بندیوان پراته وي. دې نه پس د روس فوج فیصله کوي چې کم کسان پکې اووجني، په کمو تشدد جاری وساتي، کم تر نامعلومه مودې پورې بندیوان وساتي او کم په زور روس ته اوليږي. امریکایي سفیر خاغلی کارپنټر خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې روس د کرسن د خپل قبضه لاندې راغلو سیمو کې د خپل بړیسو او د ګوډاګو د واک اختیار قائمولو په تکل کې دی. عمدہ کار روس په کال 2014 کې په ڈونیٹس کې او په کال 2015 کې په لوهانس کې کړی وو. بلخوا د روس حکومت د روس د اختیار لاندې راغلو علاقو کې د انټرنیټ د نظام د ګډوډولو کار شروع کړی دی چې دا شان خلک صحیح معلومات ترلاسه نکړي شي، مالی لیندین ونکړي شي یا چا سره رابطه قائم نکړي شي. د سکولونو پرنسپلان د روس سلیبس نه طالب علمانو ته د سبق په خودلو مجبورولې شي. اگر که ډیرو پرنسپلانو د خپل سرونو په خطر کې په اچولو دینه انکار کړی دی. اقتصادی لحاظ سره روس پر اتلون کی وقت کی د اوکراین ځان سره د شاملولو تیاریانی کوي. مقامی خلک د روس روبل کرنسی کې په خرید او فروخت کولو هم مجبورول شي. خلکو ته دا هم ویناګانې شوې دي چې خپل کاروباري جایدادونه د روس قائم کړي نوي ګوډاګي حکومت سره درج کړي. د امریکای سفیر خاغری کارپنټر د خپل تقریر په اخر کې وایي چې روس د هلسنکی د نامې د قطعي قانون د لس په لس اصول او د متحده قانونو د منشور خلاف ورزي کوي. د امریکې په دې یقین دی چې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د دوه فوجونو نه دی په کرسن او د اوکراین په نورو سیمو کې د کیدونکو ظلمونو تپوس وشي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او اے دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 صفر سلور صفر تری